پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې د دغو خبری کیسو تفصیل اوریدلی شئ. پر روان وضعیت د ملي شورا فوق العاده غونډه ولسمشر پکې طالبانو ته وویل چې د سولې او جګړې له منځه یو انتخاب وکړي.
یا در میز واقعي مذاکره زانو به زانو میشینیم یا در میدان جنگ زانوهایشان را میشکنیم.
د چارو دی وکتونکي نظر را اخلو چې جګړیز حالات کې دا فوق العاده غونډه په څه معنی. د هلمند مرکز لښکرګاه کې نن سهار بیا جګړه پیل شوې.
د ښار وضعیت اوس کرار کرار نور هم خرابېږي، ځکه چې لومړی او دومه حوزه کې دننه شاوخوا وسوال طالبان سره ځای پر ځای شول.
او کندهار کې له جګړې بې ځایه شوي کسان مو پوښتلي.
د کوچنیانو سره راوتلي چې نمای شان فادر لڅ سر لڅ پښې راوتلي.
خبرونه ته موزه اسدالله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاري میر احمد صفای مختوړي. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته وار ورکړو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو.
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې وویل چې د افغانستان خلک د یو ښکارې یرغل سره مخ دي او دا یوه وجیبه ده چې ټول د دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. امریکا په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نن یو نوی پروګرام اعلانوي او یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې له مدیترانې تیر شي ژغورل شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې د دغه هیواد پر روانو حالاتو وغږېد. ښاغلي غنی وویل د افغانستان خلک له یو ښکاره یرغل سره مخ دي او دا یوه وجیبه ده چې ټول د دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. هغه د سولې په تړاو په خپله وینا کې یادونه وکړه.
موږ ډېره نرمي وښودله او داسې ګامونه مو واخیستل چې د نړۍ په هیڅ کونج کې حکومت د پورته کولو جرأت نه لري. خو زموږ دښمن نه یوازې د سولې خواته ګام وانخیسته، بلکې زموږ اخلاص او صداقت کمزوري وګڼله.
جمهور رئیس غنی داسې وخت د ملي شورا فوق العاده غونډه وربللې او وینا یې کړې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جګړو زور اخیسته. په وروستیو څو ورځو کې جګړې د هرات، کندهار، لښکرګاه او ځینو لویو ښارونو شاوخوا او دننه سیمو ته رسېدلې. په پام کې ده د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نوی پروګرام اعلان کړي. رویټرز خبري اژانس د یو چارواکي او د دوو نورو کسانو په حواله چې له دې موضوع خبرو دغه راپور ورکړی. د دغو دریو سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي، د کډوالۍ د دویم لومړیتوب په نوم د پروګرام د ایجاد اعلان به احتمالا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن وشي. د اژانس په وینا د کډوالۍ د ځانګړي پروګرام SIV په چوکاټ کې تېره اونۍ شاوخوا 200 کسان چې د دوی او د کورنیو د د ویزو کاری په وروستیو مرحلو کې امریکا ته رسیدلی دي. په دې پروګرام کې ښایي شاوخوا 5000 کسان شامل کړای شي. سرچینو رویټرز ته ویلي د کډوالۍ نوی پروګرام به له هغو افغانانو سره ارتباط لري چې د امریکا په مالي مرسته په عملي شویو پروژو یا هم په امریکا کې ډېره غیر دولتي ادارو یا هم امریکایي رسنیو سره کار کړی وي. یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې له مدیترانې سمندرګي واوړي ژغورل شوي دي. د SOS مدیترانې په نوم مرستندوی ډلې پرون ویلي د ژغورنې ډیری عملیات د لیبیا او مالتا سواحلو ته څیرمه شوي. SOS مدیترانه ډله وایي دغه پناه غوښتونکي د لرګیو په کښتیو کې سپاره وو چې د دوی مرستندوی کښتۍ د دوی مرستې ته ورغلي. راپورونه وایي په کښتیو کې سپاره پناه غوښتونکي د لیبیا او تونس وګړي وو چې هڅه یې کوله ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسوي. د ملګرو ملتونو په حواله پر روان میلادي کال کې د مدیترانې په مرکزي برخو کې 930 پناه غوښتونکي مړه شوي هم دي. په جرمني کې پر ځینو مظاهرو له رسمي بندي سره سره په زرګونو کسان په پلازمېنه برلین کې لارو سړکونو ته په اعتراضونو ووتل. دوی د حکومت پر هغو مقرراتو اعتراض وکړ چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې لګولي دي. پولیسو پرون ویل ځینو مظاهرچانو پولیس ځورولي او حمله یې ورباندې کړي او د برلین په څو برخو کې د ټرافیکو د جریان د ګډوډۍ لپاره د څنګلارو خنډونه ټیل وهلي دي. د پولیسو یو ویاند ویل شاوخوا 15000 کسانو په مظاهره کې برخه اخیستې وه چې تر 600 زیاتې نیول شوي دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 وژل شویو په ډله کې د حزب الله ډلې درې غړي شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان پرون په هغه حمله کې وژل شوي چې د دې ډلې د یو وژل شوي غړي د جنازې پر مراسمو وشوه. پرون د لبنان د دې شیا ډلې د غړو او ځایي سنی اوسیدونکو ترمنځ په وسلوال نښته کې چې په خلده سیمه کې وشوه ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. ایران د حزب الله ډلې ملاتړ کوي. د جنازې مراسم د حزب الله ډلې د هغه غړي وو چې تر دې یوه شپه مخکې وژل شوی وو. او د توکیو په اولمپیک کې چین د مډالونو په حساب پرون یو دم تر امریکا مخکې شو. امریکا تر پرون اگست لومړۍ پورې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو مډالونو په اساس لومړی وو، خو چین په څو برخو کې اتلولي ترلاسه کړه او د سرو زرو څلورو مډالونو په توپیر یې لومړی قطار ترې ونیو. په اولمپیکي لوبو کې د سرو زرو د مډالونو شمیر تر نورو مډالونو څو چنده اهمیت لري او د هیوادونو په درجه بندۍ کې خورا رول لوبوي. دمګړی چینایي لوبغاړي ټول 350 مډالونه لري چې پکې د سرو زرو 40 مډالونه شامل دي. امریکا که څه هم 70 مډال لري خو شل یې د سرو زرو دي او په دې حساب دویمه ده. کوربه جاپان بیا 10 مډالونه لري چې له نیمایي زیاتې یعنی 18 د سرو زرو دي. د توکیو اولمپیکي لوبې د جولای په 3 پیل او د اگست په 8 ختمیږي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، پته ده azadiradio.com. که د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکي، په دویم نیمایي کې درته 25 دقیقې اونیز بحث هم لرو. په دې بحث کې په دې خبرې کوو چې روانو جنگ جګړو پر تحصیلي او ښوونیز بهیر څه اغیز کړی دی. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان باید د سولې او جګړې له ډلې یوه لار غوره کړي. ښاغلی غنی نن د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې ویل د هیڅ ویجاړونکي ډلې په وړاندې به تسلیم نشي او په خبره کې طالبان جګړه غوره کړي د جګړې پر میدان کې به یې وځپي. ولسمشر افغانستان له یو یرغل سره مخ وباله چې په خبره یې موخه یې فتنه ده. هغه پر افغانانو د یووالي غږ وکړ او د ملي شورا له غړو یې هم وغوښتل چې د روانې جګړې پر ضد خلک سره راټول کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې وینا وکړه. په ښکاره د هغه د وینا موخه د روان وضعیت او جګړې په اړه باندې د ملي شورا غړو او خلکو ته معلومات وړاندې کول و. هغه د روان جګړې او سولې په اړه خپل لیدلوری په دوه ټکو کې واضح کړ. وی ویل که طالبان سوله غواړي سوله ورسره کوي، خو که جګړه یې غوره کړه د جګړې په میدان کې به یې زنګونونه ورمات کړي.
یا د سولې خبرو په واقعي مې زنګون په زنګون کینو، یا یې د جګړې په میدان کې زنګونونه ماتو. موږ خپله ټاکنه کړې، طالبان او ملاتړي دې خپل انتخاب وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس د ملي شورا غړو او د افغانستان ملت ته په خپل وینا کې افغانستان له یو یرغل سره مخ وباله چې په ښکاره تر برید لاندې دی او هدف هم فتنه ده. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې په افغانانو باندې دا جګړه تپل شوې ده، خو دوی هڅه کوي چې خلک وژغوري او د سولې لپاره چې وړاندې هم ملي ارمانو هڅې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس دا هم وویل چې طالبان سولې ته لیوال نه دي او د افغانانو دښمني یې په بیه اخیستله. خو دا یې هم وویل چې افغانستان به هیڅکله دا کوړه خټک مدرسې افکارو او ترخوای نورو هغه فکرونو ته تسلیم نشي چې غواړي پر افغانانو باندې وتپل شي. جمهور رئیس له افغانانو د یووالي غوښتنه وکړه او تر خوای د ملي شورا پر غړو باندې غږ وکړ چې د روانې جګړې پر ضد د ملي بسیج لپاره کار وکړي او خپل خلک د افغانستان د ژغورنې لپاره راپورته کړي. افغانستان جمهور رئیس امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به وضعیت بدل شي او هغه پلان چې په خبرې ده چمتو کړی عملي کول یې پاره شوی دی او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به افغانستان د استقرار حالت ته ورسوي. د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم وینا وکړه. وی ویل چې څلوېښت کاله کېږي افغانان له خپل اساسي حق څخه چې سوله د محروم پاتې شوي دي. هغه له طالبانو وغوښتل چې جګړه د حل لاره نه ده او باید د سولې له لارې د خپل ستونزو د حل لپاره راودانګي. هغه ویل طالبان باید پوه شي چې دا جګړه یوازې بایلونکی لري، ګټونکی نه لري. خود ولسی جرګې رئیس له جمهوریت پننګ دی ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو او همدا ډول د اوسنی نظام په ملاتړ به د ملي شورا ټول غړي ودرېږي.
و موریدل چې د افغانستان ملي شورا نن فوق العاده غونډه را بلل ده. د دې غونډه کې افغان ولسمشر هم خبرې کړې دي او وی ویل چې طالبان باید د جګړې او سولې لمنځه یو لار غوره کړي. ښاغلی غنی د غرض ویلي چې د امنیتی وضعیت کابو کولو ته پلان جوړ کړی چې په شپږو میاشتو کې به یې پایلې معلوم شي. د دې موضوع د تحلیل لپاره دا شیبه د پانتون استاد او د چارو کتونکی سید خالد سادات استودیو ته ملګری شوی. سادات صاحب، ستړي مشي، په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان په څو کلیدي ښارونو کې جګړې روانې دي، هلمند، هرات، کندهار او دغه راز په تخار او یو شمېر نورو ولایتونو کې، د دې فوق العاده غونډې ارزښت په څه کې کېدلی شي؟
مننه، تشکر. لومړی خدا ده چې ولسمشر د خپل واک نه په استفاده باندې همدارنګه د اساسي قانون د منګ بجره موادو د 134 ماده پر اساس چې د ولسي جرګې او د سنا مجلس او د ولسي جرګې ګډې غونډې دا هر وخت کېدلی شي چې ولسمشر تشخیص کړي. همدارنګه د اساسي قانون د 131 ماده پر اساس چې کله په رخصتۍ باندې وکیلانو سناتوران کلي اوسېږي، د سنا مجلس اعضا همدارنګه د ولسي جرګې غړي، یعنې د رخصتۍ په وخت کې هم رئیس جمهور د فوق العاده غونډې پر اساس کولی شي او د خپل امر په اساس کولی شي غونډه رایه کړي. زه فکر کوم چې دا یو فوق العاده غونډه وه په تیر کې تقریبا داسې د رخصت پر مهال باندې چې ولسي جرګه او مشران جرګه د رخصت اوسېږي، دغه غونډه نه درلوده. د فوق العاده ځکه دغه وکیلان او سناتوران په رخصتۍ باندې دي، خپلې دوبانې او رخصتۍ مختولي نه بنا پر دې باندې دا مهمه و ترسو دایر شي. دومره خبر دا ده چې دلته په اوس وخت کې افغانستان د یو حساس وخت تیریږي. ولسمشر د خپل مسؤلیت د رفع لپاره همدارنګه د ملت ته او د افغانستان خلکو ته د خپل پیغام رسولو لپاره ترسو وکولی شي چې اوس تسنیم د افغانستان خلکو په کوم اساس نیسي. یا حد اقل ولسمشر په اوسني وضعیت کې د اوسني بحراني وضعیت ته وتلو لپاره خپل پیغام څنګه اعلانوي؟ نو زه فکر کوم د خپل آواز پورته کولو لپاره همدارنګه د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې د اعضاو سره چې دواړه اتاقونه کې دواړه مجلسونه کې د ملت استازي
بلې. او سادات صاحب، دا غونډه داسې مهال روانه ده چې په څو ښارونو کې جګړې هم روانې دي. همدانن موږ راپور لرو چې د هلمند په مرکز د خرګا کې سهار طالبانو بیا بریدونه پیل کړي دي. د ښار په لومړۍ او دویمه حوزه کې ځای پر ځای شوي او مارکیټونو ته ختلي دي. فکر کوي د وضعیت چارواکي، ولسي جرګې غړي او ولسمشر څومره اندېښمن کړي؟
نه یوازې دا چې د ولسي جرګې او د ولسمشر د اندېښنې خبره اوسېږي، بلکې د افغانستان د آینده لپاره د افغانستان د اوسني وضعیت او د افغانستان خلکو ته متوجه ګواښونه دي. درسته خبره ده چې ولسمشر د لومړي درجه شخص په توګه باندې مسؤلیت لري تر څو خپله خاتمه شي او خپل اعلان د افغانستان خلکو ته وکړي، تر څو دغه جګړه کومه سي اقدام تر سره شي. اما په اوس وخت کې نه یوازې دا چې څو ولایتونه په جګړه کې، زه فکر کوم چې د دې وخت لیدل کېږي چې ولسمشر خپله مهمه اجنډا، خپله مهمه خبره د افغانستان خلکو سره شریکه کاندي، د افغانستان د خلکو نمایندګانو سره شریکه کاندي. نو زما باور دا دی تر څو د ولسمشر د آینده پلان د پاره چې شپږ میاشتې پلان ویل همدارنګه چې څه روان دي په جګړه کې او څه روان دي د جګړې په داخل کې او د جګړه په کوم لور باندې درومي، د دغسې مسایلو د څېړلو لپاره دا یو ضروري خبرو تر څو د مرسته شریک شي. داسې نه شي کېدلی چې موږ دې دغه ټوله مسله یوازې د هلمند جګړې لپاره مناسب کړو. هلمند جګړه د لښکرګاه جګړه له بده مرغه چې اوس دغه سور کېږي په ډېر بد وضعیت کې، د هلمند خلک قرار لري، د لښکرګاه خلک قرار لري. اما زه فکر کوم چې اوسنی او بحراني وضعیت د څلورشت ولایتونو جګړې همدارنګه د افغانستان د جغرافیوي د افغانستان جغرافیا ته ورته خطرونه، یا د طالبانو تقویه او طالبانو په وړاندې یو داسې عمل ترسره کول چې وکولی شي په دې ځای د نظام بقا او د جمهوریت بقا ترسره شي، د دې مسؤلیتونو د رفع لپاره رئیس جمهور اړینه وبلله تر څو د افغانستان خلکو ته خپله خاتمه شي، خپل پلان، خپلې خبرې، خپل نظرات وړاندې کړي.
او سادات صاحب، ولسمشر دې غونډه کې وویل، پرونی هم ویلي وو چې تر شپږو میاشتو پورې به امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي، او دغه راز له خلکو غوښتل چې د جګړې په وړاندې سره یو موټی شي. دا دواړه خبرې په څه معنا کېدلی سي؟ آیا امکانات شته دي؟ یا تاسو هلته چې د جګړې ډګرونه ګورئ، وضعیت ګورئ، تر شپږو میاشتو پورې د مثبت تغییراتو او امکانات وینئ تاسو؟
ممکنه حکومت خپل امنیتي پلان تر شپږو میاشتو پورې جوړ کړی اوسي، او زما نظر دا ده چې طالبان هم دغه جګړه پر مخ نشي وړلی. په دې په روان شدید وضعیت کې طالبان له جګړې څخه خسته کېږي، هغوی تلفات ورکوي، هغوی په عین زمان کې نشي کولی دا سیمې وساتي. نو زه باور لرم تر شپږو میاشتو پورې نشي ساتلی، ځکه خلک توقعات لري، خلک خدمات غواړي، خلک نور مسایل غواړي. نو زه فکر کوم چې دا به ستونزمنه اوسېږي چې موږ د قضاوت وکړو چې دا کولی شي. ولې حکومت د خپل پلان پر اساس مخ ته ځي؟ یو مسله، دویمه مسله د افغانستان پر خلکو باندې، د افغانستان د خلکو په اتحاد باندې فکر وکړو. دا ډېره مهمه خبره ده. موږ دغه خاوره د افغانستان خلک باید وساتي. یعنی حکومت د افغانستان خلک او د حکومت او د ملت ترمنځ یاد نظام او د ملت ترمنځ کوم فاصله دا باید لاندې شي، او د دې فاصله د لندیدلو او کومول لپاره ولسمشر پر ملت باندې غږ کړی دی. ولسمشر هغې اقل د لومړي درجه شخص توګه باندې خپل مسؤلیت ملت ته واورو، خپل مسؤلیت ادا کړه. اوس ملت باید راپاسي کې تر څو د دې خاورې او د دې جغرافیه او د دې اوسنۍ بحران د راوتلو لپاره چې ملت ته کې سوځي او د ملت لپاره شته خطرونه دي، له دې څخه د راوتلو نجات لپاره فکر کوم چې همدغه کېدلی شي. اما د شپږ میاشتو خبره دا د حکومت امنیتي پلان دی. زه باور لرم حکومت وغواړي حکومت دغه ځای فت لري، حکومت توان لري تر څو په شپږ میاشتو کې حتی له دې څخه په کمه موده کې د اوسنۍ جګړې د بحران د اوسنۍ جګړې معادله بدله کاندي.
کور مودان ډېره مننه د پوهنتون استاد او د حقوقي او سیاسي چارو کتونکي سید خالد سادات و چې د ولسي جرګې او دغه راز د سنا جرګې په فوق العاده غونډې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو نور پزله پوری راپورونه هم درته لرو. وړاندې مو د هلمند لخکرګاه جګړې ته هم بیایو، خو اوس راځئ د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
په هلمند کې د جګړو په تیزیدو سره بزګران له اقتصادي پلوه سخت زیانمن شوي دي. د هلمند د کرنې ریاست رئیس زلمی الکو وای اوس مهال د بزګرانو د حاصلاتو وخت دی، خو بازار نشته او خلک له خاره په وتو دي. نوموړي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د بزګرانو د توکو لپاره د بازار د نشتون له امله توکي له خرابېدو سره مخ دي. تر دې وړاندې د فراه او کندهار د کرنې ریاستونو مسؤلینو او بزګرانو هم ورته اندېښنې مطرح کړې دي. په پکتیکا کې د 1.8 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 300 متره اوږد کانال جوړ شو. د کرنې بیا رغونې او پراختیا وزارت مرستیال ویان محمد رفیق جنبش ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي تړون ملي پروګرام له لوري د پکتیا ولایت د شواک ولسوالۍ اړوند د غونډې کلی پراختیا شورا لخوا د 1.8 میلیون افغانیو په ارزښت 300 متره اوږد او 70 سانتي متره لوړ کرنیز کانال جوړ شو. یاد کانال 270 جریبه کرنیز ځمکه خړوبوي او لسګونه کورنۍ ترې ګټه اخلي. د دې پروژې په ترڅ کې ځایي تخنیکي او ناتخنیکي کاریګر لپاره هم کاري زمینې برابرې شوې. د پکتیا شواک ولسوالۍ لپاره د ولسي تړون ملي پروګرام له لوري د اوبو لګونې، څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي، لمریزې برېښنا او ترانسپورت په سکتورونو کې 15 پروژې منظور شوې چې د یو شمېر هغو رغنیزې چارې بشپړې او پاتې نور به په راتلونکي کې تکمیل او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 109.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.20 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.90 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو موږ هڅه کوو چې په هلمند کې له یو ځایي خبریال سره اړیکه ټینګه کړو او هلته په لخکرګاه کې د پیل شوې جګړې جزئیات درکو. خلو هلمند سره اړیکې نه ټینګېږي، مخابراتي ستونزې دي. اوس هم یوه بله موضوع را اخلو. ټاکل شوې ده امریکا د هیواد ته د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو لپاره یو نوی پروګرام د انتقال اعلان کړي. رویټرز خبري اژانس د چارواکو او نورو سرچینو له قوله په دې اړه راپور ورکړی چې تفصیلي ملالۍ بشیر اوروي.
د رویټرز خبری آژانس راپور وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په احتمالا د اگست په 2مه نیټه د پناه غوښتونکو د ځای پر ځای کولو په اړه اعلان وکړي. دا خبره د یو اداري چارواکي او دوه نورو سرچینو له قوله سوې ده چې نه یې غوښتل نمونه یاد سي. راپور وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی دی چې طالب سخت دریځو په افغانستان کې مځکو لاندې کولو ته دوام ورکړی دی او له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو بهیر هم مخ پر بشپړه کېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس د غړیو او نورو مدافع ډلو تر فشار لاندې راغلی چې د هغو افغانانو مرسته دی وکړي چې د طالبانو له خطر سره مخامخ دي، ځکه په تیرو 40 کلونو کې له امریکایي ماموریتونو سره کار کړی دی. بایدن ژمنه کړې چې هغه افغانان چې د امریکا له پوځ سره همکاري کړې تر شا نه پرېږدي. اداري چارواکو د افغانانو د انتقال د پلان په اړه له خبرو ډډه کړې ده، خو په دې اړه اندېښنې زیاتې سوي دي چې د طالبانو له وړاندې تک څخه به لوی شمېر ملکیان بې ځای سي. رویټرز په دې راپور کې د سرچینې له قوله ویلي چې د پناهغوښتونکو دا پروګرام به د هغو افغانانو لپاره وي چې د امریکا په تمویل کړو پروژو په امریکا کې میشتو غیر دولتي ادارو او رسنیو سره کار کړی وي، او دا پروګرام له اس آی وی څخه بیل دی چې د ترجمانانو او هغو کسانو لپاره دی چې د امریکا له حکومت سره کار کړی دی. د رویټرز د راپور له مخې د اس آی وی پروګرام له لارې 200 کسان چې ویزې په آخري پړاو کې وي له خپلو کورنیو سره تیره اونۍ امریکا ته انتقال شول، او د دې پروګرام له لارې امریکا ته د انتقال شوي شمیر شایي 500,000 ته ورسیږي. وروسته له هغه چې امریکا د خپلو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ کړي، ټاکل شوی د شاوخوا 650 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت په خاطر پاتې سي. د چارواکو په وینا 300 امریکایي پوځیان به تر سپتمبر میاشتې د کابل هوایي ډګر د امنیت په برخه کې له ترکی پوځیانو سره د همکاري په خاطر پاتوي، خو وروسته به د هوایي ډګر د امنیت چارې د ترکیې په مشرۍ پر مخ ځي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. زمو خاګله ازادي رادیو نوري اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې هم درته ویل، د هلمند په مرکز لخکرګا کې نن سهار بیا جګړه پیل شوه. راپورونه وایي چې طالبان نن سهار د ښار په لومړی حوزه کې ځای پر ځای شوي دي، او دا مهال افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. ورځو هلمند ته لخکرګا نه آزاد خبريال عزیز احمد شفیع استډیو ته وصل شوی. شفیع صاحب، سړی مشي که اوریدونکو ته د هلمند د جګړې حال ورکړي.
مننه سلامات سو، وعلیکم السلام. د جبل هان داسې دی چې برای د شپې ناوخت یعنی 2 بجې د چرلکو آوازونه ښکارا ژغونه واورید رسول او دلته په امنیه قمندانۍ کې کښېناستلې، تر سهاره پورې د چرلکو تګ راتګ روان و، خو دا مهال جګړه هیڅ نه وه. سهار 6:30 بجې یا نږدې 9 بجې وې چې جګړه شروع شوله، او د دوهمې حوزې او د اولې حوزې په شاوخوا سیمو باندې جګړه وشوله. د لومړۍ حوزې پر محبس باندې هلته د دوو طرفو څخه جګړه توند روانه وه، چې وروسته له هغه څخه د هلمند د 215 میوند قلي اردو د قمندان جنرال سمی سادات په خبره چې د مابس پر شاوخوا 40 وسلوال طالبان ته مرجوب لواوښتل، چې په هغه کې 2 تنه زخمیان او 8 تنه ووژل شول. د په خبره چې په د پرونی جګړې او د نن جګړې په محل د دوی یعنی د وسوال طالبانو دوه مهم قمندانان چې هغه نظامی مسؤلین یو د واشیر ولسوالۍ ملا متقی او همدارنګه د ناوی ولسوالۍ ملا مجاهد هم په دغه جګړه کې وژل شوي. د په خبره تر دا مهال 9 کسان وسوال طالبان ته ملجوب لا ورسې ده، خو دغه خبره بیا وسوال طالبان ردوي. د وسوال طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي چې په دې جګړه کې زموږ د 50 څخه تر 60 کسانو پورې وژل شوي دي، او نور موږ هیڅ تلفات نه لرو، خو د حکومت لور ته دوی وایي چې ډېر تلفات اوښتي دي، او ډېرې سیمې اوس د مرکز لشکرګا وایي زموږ په لاس کې دي. د په خبره یوازې امنیه قمانداني او د ولایت مقام آسپاس سیمې د حکومت په لاس کې، نور زموږ په ولکه کې دي.
بله، هلته ځایي اوسیدونکي څه وایي؟ تاسو چې هلته په سیمه کې یې خپل وضعیت څنګه ګورئ؟ سهار جګړه پیل شوې، اوس دغه د 12:30 بجې د غرمه ده، اوس جګړه په څه وضعیت کې ده؟ ښار په څه وضعیت کې ده؟ خلک څه وایي؟ تاسو څه وینئ؟
دلته داسې حالات کې دي چې خلک په بارو کوچ کې دي، د هر چیرې چې جګړه توند شي دغه سیمې څخه خلک بلې سیمې ته ځان رسوي. دلته اوس مهال جګړه مهار شوې ده، یعنی بند ده، او خال خال ډزې تر غوږو کېږي، خو جګړه سهار څه د یعنی شاوخوا 9 بجې چې ډېره توند روانه وه، هوایي بمبارونه هم وسوله په ځینو سیمو کې. وسوال طالبان د 2 میاشتې هلته د یو خصوصي پوهنتون ته هم وختله، او ځینې سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلې چې د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت وه.
ډیره مننه، کور مو ودان. په هلمند کې آزاد خبریال عزیز احمد شفیع و چې دغه تل د لخکرګاه د روانې جګړې په اړه معلومات ورکول او ویلي چې دا جګړه سهار مهال 9 بجې شاوخوا پیل شوه. طالبانو په لومړۍ حوزه کې بریدونه وکړل او اوس د ده په ټکو چې جګړه یو څه مهار شوې ده. افغان چارواکي او طالبان دواړه بېلابېلې ادعاوې لري او دواړه په دې جګړه کې د بریا خبرې کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د هلمند په څنګلوري کندهار کې جګړو شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځای کړې دي. په دې راپور کې موږ د دوی حال پوښتلې.
د کندهار اجکیم په دې دولتي ودانۍ کې د جګړو لامل بې ځای سوي شاوخوا 2000 کسان ځای پر ځای سوي. دا هغه کسان دي چې یوازې خپل سرونه له کورونو راایستلي او دلته یې پناه راوړې.
جنګ دا شان سره مرمر چې په تاسو په عذاب د کوچنیانو سره راوتل چې نو شان پاد لټ سر لټ پښه راوتل چې یو حق نه دغه چر باندې.
په کندهار شهر او نږدې ولسوالۍ کې جګړې یو بشري ناورین رامنځته کړي او دا شاید لومړی ځل وي چې 2000 کورنۍ له خپل کورونو بې ځای کیږي چې اکثره یې د سرپناه ځای هم نه لري.
موږ دغه چې د جنگ د مابین راووتو چې د دې خو مرمۍ او راکټونه ووري د تیاری او بمبار کوي. دغه چې راووتو د خپل کوچنیان مراوېستل بالا مستر راوېستې. دغه یو دوه ګډړان مراخستې یو دغه راخستې دغه دوه دانې تو سر مراخستې نور مشه نه دراخستې رالو.
په دوی کې داسې کسان هم ستچې د کورنۍ نور غړي لا هم د جګړې په سیمه کې بند پاتې دي.
اوس نو خپل کوچنیانو یو کوم ته به مړه استای به سوی استای به پتای به څه جنگ کړی کولی مې دا وټو وټو په سیو پیج اوس نو په جنا جوړې څه به سوی مړه بیا ته نو نه کړی یالو نه ته خدای شي یالو هغه هم نوډون د پر ځای نه است نو بالا مې مې ولور ته بلی ولور سم پریښه و وټ کړی لور ما ورول لور زز ما ځان ته ملنګ کیږه مار ځای چې ملم لاړم کوچنیان پاته سو وخت هرن سره ار دچ زبر څنګه درک دغه ویر به تنها کوم خاله ته ټکان چې دا به څه پوس ها و به څه دي سره کوم کې سترګې به را وکړي څه چم به وای.
په دې بې ځای سو کورونی کې داسې کورونی هم ستچې 2-3 ځلې بې ځای سوي. بیبی نرګس اصلي د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي لومړی د پنجوایي ولسوالۍ څخه دا کورونی د جګړې لامل د شهر و میحوزې تر بې ځای سو. خو دلته په و میحوزې کې هم جګړو زور واخیستې چې اوس اړه سو چې د هجانو په کېم کې پناه واخلي. بیبی رابعه بیا د ومه حوزه څخه د خپل کورنۍ سره یو ځای د پوهنې ریاست اړوند لیلیه ته چې په نهم ناحیه کې موقعیت لري تللې او په یو وتا کې شپږ کورنۍ ځای پر ځای سوي دي. هغه وایي د ګرمۍ لامل اولادونه ناروغه سوي او پر بسترونو ورته پراته دي.
ترې مرمۍ را باندې ورېدلې هغه دې اوس په کورو ښکاري باندې نه ور خپل سره کورونه مو پاتې سوي دایم په دبل په وتاکو کې ژوند کوو. مستری جو کومه کو کې مست ز خپل ځای نه ځای جرا کی دا غدي لور ملنبا واه د توټوګر ته به د شیدل ته به د عادت پرته د ډاکټر ته ور وست د لنځ خنه کولی شي مرکه لکه سر غزف سي دلته شپږ مخنه و په یو کو تک شپږ کور
د دې به ځای سو کورونی یو وازنه هله داده چی سیمه یا من کړل سي څو دوی په آرام ژوند وکړي.
الا دار کوم ته کین وکنه د لور مرب سره غسل په ما یو راز غلو بل بل راز غلو په وسول نه دی د کښنا من دغه ستر د ګروانو نیول بل بل دغه سې شتور غرض الماز به میزان استي دغه مو کې نه و چې د خپل کور څخه یو دغه شیر او بس چې دغه غاړی ته واچوم. ما د غاړی شان نه دی رخصت د مؤمنان د نه دی رخصت دغه یو پرتوب دی ورمنځ دی وروای غوند ورمنځ دی وروای غوند په دغه حالات کې موږ ولې زغون ظلم کیږي ولې د یو څوک نه چې دغه غوانانو غم خوري د خدای څخه وبېرځي د رسول څخه وبېرځي موږ سره مرسته وکړي دغه م کوي والا افغانستان د 50 کاله تاسو ټوک ټوکي در په در مکي
د کندهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په تیرو شاوخوا درو اونیو کې د کندهار ښار د اوو ناحیو او یو شمېر ولسوالیو څخه نږدې 22,000 کورنۍ بې ځایه سوي چې له دې جملې 9,500 کسان په دولتي تاسیساتو کې ژوند کوي.
په دې وروستیو دوه نیمو اونیو کې نږدې 22,000 کورنۍ د کندهار ښار د اوو ناحیو څخه او د دې تر څنګ یو شمېر ولسوالیو څخه چې پسې جګړه روانه ده د کندهار امن سیمو ته بې ځای شوي. موږ تقریبا 9,500 کسان په مختلفو دولتي تاسیساتو کې ځای پر ځای کړي چې د بیړنیو مرستو تر عنوان لاندې یو شمېر ملي سوداګر چې اکثریت یې کندهاري دي د دوی په مالي لګښت باندې دوی ته یو شمېر لوجستیکي وسایل لکه فرش، ظرف، همدغه راس درې وخته پخه ډوډۍ برابرو او دوی ته په اختیار کې ورکړو ځکه اکثریت د دوی کوچنیانو ښځې دي.
جګړه لا هم پای ته نه ده رسېدلې. همدا اوس د کندهار په 15, 19, 21 او 15 حوزه کې جګړې روانې دي چې له امله یې هره ورځ لسګونه کورنۍ بې ځایه کېږي او اندېښنه شته چې دغه ارقام به په لنډ وخت کې نور هم لوړ سي.